نیمه نړۍ
خسر به مې ان خلې مر باندې ولګولې
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم
پس و ژوند ما شمن سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله
د افغان خوزه د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې
نا کریزو لکه دنیکا او کله شال انداختن او کله بچی که قطع که لاغوت با بیلخص اندره و کمه شده اگه شان بنچه ویدی با واده که هیت خوان نده پاته هیت سو کم پدو اقل نوی چه با در واده دایه حتی پدو با نسوک مونه پیگی گوچه ناوی لار لکه راغ لزمشتا کنشته دایه
فیزده لاست ده و تلپ سر دروگ ده شاملکی بسم الله قدم پروگ ده شاملکی
دیو میرمن غاک مو وریده چې ویلې لکلنه چې په ودونو کې موسیقي بند شوی دوی ته د خوخی مراسم به خوانده شوی دي د دې میرمن په چیر ګانش میر نور کسان هم د طالبانو د حکومت لخوا د خوخی په مراسمو کې پر موسیقي باندې لبندي څخه شکایت کوي وای حاکم نظام له دوی څخه غوچنی خوخی چې په ودونو کې سایل وساز و هغه هم اخیسته
شاملنگی کڈی بار دبی ہوا دو شاملنگی سمیراتی قافی
قدر من دوستانو کلچه د 2021 کال دی اگست په نیمای کې طالبان د دوهم ځل لپاره بیا وخت ورسېدل د ټولو خلکو په ژوند کې په تیر بیا د میرمنو په ژوند کې په خبره ډیر زیات منفی بدلون راغی له دوی څخه اساسي او لومړنی حقونه یو په بل پسې واخیستل شول لز دا کوم معنی شوي کاری چاپیریال ور باندې قید شو بل اخره په کور کې نه ول شوي له تفریح پارکونو ورزشی کلبونو او په لری واټان کې له بې محرمه سفر څخه راوګرځول شوي په دې وروسته کې دوی ته په ودونه کې په موسیقي هم بندیز ولګیده د ورداګو اوسونکو ماریا وای د چې په ودونه کې موسیقي نشته دوی او میلمنو ته یو ډول بیخوند شوی دي
طالبان پرتګ باندې اول چې طالبان نو ساز او سرودی په هوټل کې د نرینه او طرف ته بند کله خو ته هم د خزینه او هنرمند نشوې وروستل کې لای خو بیا هم حداقل هغه دی جی او د شایان وو نو دا یو دوه هفته درې هفته کم او زیات چې کېږي د خزو طرف ته هم هرڅه بند کړي دي نو د واده کوم خان چې واغه بيخي نه باندې تللی دی په واده کې اوس هیڅ مزه نه ده پاتې که چیرته د واده خبرم شي بيخي د چا کوم چا پزره کې کومه نه پیدا کېږي چې دا واده دا یا که څه دي په هوټل کې مخکې به چې و د ښځو طرفو ته به د ناوی مراسم ډېر اوږده وو نو درې څلور رقم ته رواجونه به په ناوی په زوم باندې بدل کېدل چې په هغو کې به هر یوه ته بېلابېله سندره به مثلا لکه د نکریزو لکه د نیکا او کله شال انداختن او داسې او د کیک کله به چې کیک قطع کېدل هغو ته به بېلخ سندره به کومه شي دغه شان بنچه ویدي په واده کې هېڅ خوان نده پاتې هیڅ څوک هم په دو عقل نه وي چې به در واده دی حتی په دو باندې څوک مونه پیږي کوچې ناوی لار لکه راغ لزمشته که نشته دی مراسم بیخي بخوانده شوي دي د واده لکه دی چې کوم څه ویلي دي چې هلته به داریه مثلا داس شان وي هغه هم هیڅ شی نشته دی حتی ډول او دغه کوم شی چې دي موږ ملي رسم و رواج و دی هم بند کړی دی تا هیڅ څوک هم اوس نه غواړي چې په هوټل کې کوم وعدونه وکړو ځکه چې په کورو کې هر څه بندې داسې نه ده لکه چې زه وایم چې په کور کې دا اجازه شته په کورو کې هر څه بند شوي دي
میرمن وږمه سعادت وایي چې د طالبان حکومت د په ودونو کې د موسیقۍ د بندیز پر ځای د هغو نامناسبو دودونو مخه ونیسي چې له امله یې ټول عمر ځوانان ښه ورځ نه ویني لکه په بدو کې د جلۍ ورکول بدل کول لوړ ولور اخیستل بې ځایه مصارف کول او دې ته ورته نور دودونه چې په عامه خبره له آدم څخه نیولې تر دې دمه د ګڼ شمېر افغان کورنیو ژوند ورتریخ کړی دی لاغلی سادات سره مې مرکه کړي په ګډه سره وبرو
شام
لنگی با پایل که
خو ډیر زیات مننه چې موږ ته مو د مرکی وخت راکړ. راځو دې ته چې درته وایا تر کومه ځایه چې تاسو پیات کیږي په ودونو کې به له څه ډول موسیقي نه کار اخیستل کیده؟
ودونه البته مخکې د دې نه چې حکومت تغییر وکړي، یعنی په افغانستان کې ډېر د پخوا، یعنی د څه وخت نه چې زموږ یو تاریخ د افغانستان دی، نو ودونه په همدغې ساز سرود باندې ښکلېږي. یعنی صحیح ده، ډېر زموږ ودونه یعنی د ډېرو پخواونه هم د نارینه او د ښځې جدا وي، اما دونه پابندي نه و چې ساز سرود نه وي. نو دا خبرې پکې نه وي، ډېر خلک ډېر پلانونه نیول، حتی اووه ورځې اووه شپې ښځې به کېناستل، ښځې به دایرې وهلې د شپې حتی تر سهاره پورې، د نکریزې شپې به یې تجلیلول او هغه نکریزې شپه هم به په ساز سرود به یې ښکلول، په سندرو به یې ښکلول. نو ودونه چې دي، ودونه البته ټول ښکلا یې په همدغه ساز سرود کې وي. ساز سرود د خلکو د خوشحالي یو تصویر دی چې دغه ودونه ته هغوی څومره خوشحال وي.
بله، که داسې په واده کې ساز سرود ونه اوسي، د تاسو په نظر له یو ختم خیرات سره به فرق په څه کې وي؟
والا باید په هڅه کې فرق وي، باید پوه شو چې کوم ختم او خیرات دی او کوم واده دی. صحیح ده، په واده کې هم مثلا د شکر گزارۍ د پاره چې په حیا، په عزت، په آبرو یو جنای او یو الک سره نکاح کوي، چې نکاح یعنی یو حلال طریقه ده، یو ځای کېدو دی، نو دوی نکاح کوي. صحیح ده چې دوی د پاره دوی کولی شي ختم هم وکړي، مګر ختم بیل یو ځای لري خپل، کولای شي هم ختمو کې او هم یعنی مثلا خپل د واده تجلیل هم کې، مګر ختم خلک چې کوي اتمن بعد واده نه د شکرګزاري د پاره کوي، مګر خپل دغه واده ورس چې دی، یا مثلا دغه نکریز شپه چې دی، دا اصلا خلای په همدغه ساز سرود کې وي. او کله چې ساز سرود نه وي، نو د خوازی خبره ده چې اصلا فرق نه کوي چې دا ختم دی، دا محفل دی، واده دی، او یا هم دا خدای نه کوي او غم خبره ده. نو غم او خوشحالي دا خو واضح خبره ده چې فرق لري.
بله،
نو خوشحالي چې بیا تمن خوشحالي کې بس از صورت وي.
په دې ورستیو کې د اوسنی حکم نظام لخوا ویل شوی چې په وټلونو کې د ساز سرود نه وي. البته د نارینه په برخه کې خو د نظام د بدون لپاره د خبر نه وخو زنانه برخو به یو څه درلودل، د ناوې کوم مراسم چې ورته پر ځای کیږي، مثلا نکریزه پلاس باندې کې دی او زومره دی ولته دریږي، ځینې خاص سندری دي دغه به وي. مګر نن سبا امغان په میرمنو باندې بند د سولې دا به څومره بد تاثیر وکاندي؟
متاسفانه د حکومت د شروع نه هم دغه پابندیانې په ښځو باندې لګول شوي، او رو رو حتی د هغوی هر هغه وړوکی خوشحالي هم چې هغوی لري هغه ورنه اخیستل کیږي. یعنی فکر وکړئ، یوازې دا لومړنۍ پابندي نه ده چې په ښځو باندې کیږي، یا مثلا د افغانستان په خلکو باندې، په خصوص په ښځو باندې کیږي. هر ورځ یو نوی خبره وي، یو نوی پابندي وي چې دغه پابندیانې کاملا د ښځې روح وژني. اصلا زه فکر کوم چې رو رو د افغانستان ښځې به حتی د ژوند نه هم همدا اوس هم اگر چې دل سر دي، رو رو به د ژوند نه مکمل دوی دل سر شي، ځکه چې د ژوند اصلا هیڅ یو وړوکی خوشحالۍ هم هغوی ته نه پاتې کیږي. حتی مخکې دوی چې مثلا د ورور واده وي، یا مثلا د زوی واده و، د لیور واده، یا داسې یو نږدې کس واده وي، دوی به خوشحالي کول، دوی به حداقل دغه د شپې دا جنکیانې کېناستل، یو دایره به یې وهل، یو ساز و سرود به و، یو خوشحالي به و. د دوی دا ډېر یو کې خوشحالي دی، مګر هغه هم ورنه واخیستل شو. نو فکر وکړئ، دا به د ښځو روحیه څومره ضعیفه کوي، او ښځې څونه د ژوند نه دل سرده کیږي، او څونه د ژوند نه لرې کیږي. نو هغوی باندې کاش چې هغوی ته دغه نور خوشحالیګانې، یا نور حق و حقوق د ښځو چې وی هغوی ورته ورکول کېدو، نو بیا که دغه ساز و سرود پکې نه وای هم فرق نه کولو. مګر متاسفانه د ښځو په برخه کې فعلا په افغانستان کې یوازې دا نه دی چې ودونو کې هغوی باندې ساز و سرود بند شوي، هغوی همدا اوس د تعلیم چې د هغوی شرعي حق دی، هغوی د تعلیم نه برخمن نه دي، هغوی بیرون کار نه شي کولی، هغوی اجتماعي برخو کې، هغوی سیاسي برخو کې، اقتصادي برخه کې اصلا ګډون نه لري او ورته اجازه نه ورکول کیږي چې هغه باید پکې سهم ولري. او به دا غنه کراشو مثلا هغه خزه ته چې په دې برخه کې یعنی دخیل نه دي او نه غواړي چې دخیل وي یا غواړي چې دخیل وي اجازه نه ورکول کیږي، نو نور دغه د کور خزي چې دي دوی ته حتی د پارک د تک حق نه ورکول کیږي، هغه اجازه نه ورکول کیږي، یا مثلا به د محرم نه هغه د کور نه نشي وتلی، سفر نشي کولای. نو دا یو پابندی نه ده کومه حساب کو شاید د دینه کتابونه ولیکل شي چې سونه پابندیانو په خزو باندې فعلاً په افغانستان کې شته دي او سونه هغه زوري کې ده هر پابندی او هر مشکل چې دوی ته دوی مخامخ کیږي ورسره یا دوی باندې دغه بندیزونه لګول کیږي، د دې بندیزونو د وجه نه دوی چې څه مشکلات سره مخامخ کیږي، د دوی روحي سمره ضعیفیږي او سمره د دوی ژوند باندې تاثیر کوي او د دوی اقتصاد باندې هر څه باندې، یعنی د دوی اصلا هغه د ژوند پوره حق او حقوق د دوی نه اخیستل شي. ارزو مې دا دی چې دغه حکومت چې فعلا شته دی یا دا نظام چې فعلا شته دی حداقل دې ته توجه وکړي او خلک د دومره نه زوري هغه عمر چې دا خلک مستحق نه دي، یعنی زمون خلک ډیر زوري دي، ډیر زیات زوري دي، ډیر ځوانان د لاس ور کړی، شاید ډیر کم خوشحالياني دوی ته پاتې وي. دغه هر کورنۍ چې تاسو افغانان ګورئ، دغه کورنۍ به تاسو پیدا نه کړئ چې د دوی نه یو عزیز شهید شوی دی، مګر دغه وړوکې خوشحالياني چې د دوی دي حداقل دوی دی ورنه نه، مګر کدوې رو رو دغه خپل پابندیان زیات کړي او د ټول زرونه مات کړي، نو دوی د خلکو په زرونو کې خو به هیڅ کله ځای ونه نیسي، حتی دا چې خلک به د دوی نه همیشه نفرت هم ولري.
bale ډیر زیاته مننه، تاسو ژوندۍ او سلامت اوسئ.
مننه تاسو نه هم.
د قدم په ګرد دلګي پلوونه شانندانې پلمنا شي زرغونه شانندانې
د اکثره کسانو په باور د خلکو په شخصي مسایلو کې مداخله کول چې یو کاری هم امدا په ودونه کې د موسیقي بندول دي د حکومت او ملت ترمنځ واټن زیاتوي. میرمن قمر نیازی چې یو عمر د خزو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره مبارزه کړې وای چې د طالبان حکومت له افغان میرمنو څخه ټول حقونه اخیستي چې د اسلام دین ورکړي دي. لن موري سره مې مارکه کړې چې تاسو اوریدلو ته را بولم.
لکه څنګه چې ودونه زمون سنت طریقه ده او په سنت طریقه کې دا راغله د شتاسي کله د بل دور خپل کور ته په نکاح باندې راولي، نو ولیمه جوړه کوي، یعنی خلکو ته ډوډۍ ورکوي، ولو که شوروایي ولو که هرڅي، ټول ماجتوال هغه ټول د منطقي خلک باید خبر سي چې تاسو د بل دور راوسته ده او په نکامور داخل شوې د تاسو کور ته راغله. نو دغه د سنت طریقه چې کله تر سره شوې ده د مغه وخت څخه خوخي دلته په نکاح کې سرګندېږي او د خوخي مراسم نیول کیږي. دغه د خوخي مراسم هغه وخت کې هغه د پوسټ څخه به جوړېدل، مونږ دریاب ورته ویل زیر بغلی او د سې طریقې مختلفه وي، خو دغه څه شی به غول کېدل او ټول خلک به خبر سو چې هغه د خوخي ډول ده او هغه کور ته نکاح تر سره شوې ده. نو فرهنګي لحاظ خورته وګورو هم افغانان همیشه خپل د خوخیو په محفل کې داسې یو ډول ساز او سرود او ډول او دریا او دا هر څه کړی دي. د خزو یو اصطلاح هم دا وایي مرده کټګریان او اروسی کټ ډول او ساز او سرنای، نو دا یو اصطلاح په فرهنګ کې سته. نو دقیقا د خوخی احساسات او جذبات هم دغه باندې بیانېږي، د کوم د سي ممانعتونه نه فرهنګي مولرو او نه هم شرعي لرو.
په دې ورسته او کې لګانو نورو محدودیتونو سره چې پر میرمنو باندې را ورځ لګيږي، یو خبر دا سوي ده چې ل دې ورسته دي په ودونو کې په خځینه برخه کې هم سایل او ساز او ساتیرې نه وي، گرچه دې نارینه په برخه کې په هوټلونو کې خود طالبانو لراتګ سرسم بنسول، مګر د خځو په خوا کې به زینې هغه د هر قوم دوه ته اړوند سایل کېده، خو اوس په باندې بندیز ولګېده. دا تاسو څومره فشار په خزو باندې ګڼي.
دقیقا دا خو یو هغه ده چې یو ممانعت چاته د شار په منځ کې جوړ کې یا د ملک په سطح وزه کې یو هغه ممانعت ده چې د کور دننه دي ورته منع کړله یا دي ورته موقع کړله. داسې یو ممانعتونه چې بیخي شخصیت ته داخل سولې، بیخي کور ته داخل سولې، په کور کې ته ورته قانون وزه کوي، د کور منځ کې د ملک په سطح قوانین وزه کوي، د ملک په سطح دي هغه فیصلې وکړلې چې هغه نړیوال در سره نه مني، تر نن ورځ پورې ته نړیوال مشروعیت پیدا نه کړله. ولې مشروعیت نه لري؟ په دغه دلیل چې ته حق نه حق قوانین وزه کوي، هغه قوانین وزه کوي چې د بشر د حقونو خلاف ده. نو د ملک په سطح خو دې وزه کړله، په هغه دې زړه سور نه سوز، د کور دننه راته راغلې، په ښار کې دننه خو دې قوانین وزه کړله، الکان دې پرې نه خودله، سلمانیان دې بند کړله، انجونې دې ښځې دې د مکاتبو څخه ودرول، بیا دې په ښار کې دننه په پارکونو کې دې پابندیانې ولګول، په نورو مراسمو کې دې پابندیانې ولګول. بالاخره اوس نو د کور دننه مې راغله چې په واده کې به هم ساز سرود نه کوو. ولې؟ ته یو دلیل خو وایه چې یا شرعي دلیل یا فرهنګي دلیل، خو هم په شریعت کې مې مخې اشاره وکړله چې د شروع څخه دغه سنت طریقه کې خوشحالي سوې ده، او هم فرهنګي لحاظ باندې دا زموږ حق ده چې موږ خپل خوشحالي سرګن کوو، موږ خپل جذبات شریکو، موږ خپل خوشي شریکو کوو، خپل د دوستانو سره د فاتحه خانه او د واده د کور فرق په دغه کې ده چې دغه خوښي پکې. نو دا دقیقا یو ډیر هغه د انتها درجه دغه ته دوی رسیدلی دي، وحشت ته او بالکل عقب نشینی ته او بالکل کمونی اولیه تک ته، یعنی په هغه کمونی اولیه کې به هم دغسې نه و لکه چې دوی اوس داسې قوانین وضع کوي چې بیخي خوښۍ مې څرګندوي خپل په محفل کې، خپل په کور کې. دا خو بیخي غلط کار ده، غلطه طریقه ده. دوی نه پوهېږم چې دوی خپل دغه وړتیا نه لري چې دغسې مسایل تحلیل کړي چې دوی دغسې قوانین وزکی، او کدوی خم مشاورین لري ورې د قوانین وزکی چې هغه خلاف د سنت، خلاف د فرهنګ، خلاف د بشر، دا ټول مخالفتونه دي چې دوی د ځان څخه خي دا تل پات نه ده د دوی بقا.
بله، واده کول خو طبي خبره ده چې په ژوند کې یو ځلی اوار ځوان هڅه کوي چې واده ډیر ښه واده اوسي، کې میلمانه خوشاله اوسي، کې د میلمانه وخت خوښ تیر شي. کله چې دغه دی واده دی یو برخه خوښي دوی ورنخلی چې ساز سرود بنې او په چپ خپل بټول ناستوي، څومره د حکومت او د ولسترمنز فاصله نورم زیاتیږي.
دقیقا دا ډیر غټ واټن پیدا کوي د خلکو د حکومت ترمنس، د کور دننه کوم د کور مشر کوم څه شي باندې د خوخی په محفل کې کوم نظر برازي، لا په ډیر احتیاط باندې خپل نظر وړاندې کوي. چې فرض مثال کوي چې د ورا پسې مونږ فارسي زبان خلک شارګشت ورته وایو، مونږ ورا ورته وایو چې دا ناوی پسې زونه راولو. په دغه وخت کې د کور مشران اکثر کوشش کوي ځوانان ته داسې سیاو کې چې لګزرا په احتیاط موټر وچلوي، یا لګزرا پام کوي، یا لګزرا دغه په دومره آرامي ورته وای چې ودرېږي چې دغه ځوانان خفه نشي، ودرېږي چې دغه ځوانان دلته رابلل شوي دي، هغوی هسي نه دي راغلي په دغه خوخي کې موږ سره شریکې دلته راغلي دي چې موږ سره په خوخي کې شریک سي. نو طبعا دا کده یو د حکومت د خواڅ خداس یو داس یو وخت کې په داس یو حالت کې په داس یو جذباتي وختونو باندې ممانعتونه لګول کیږي او قوانين ورته وځ کیږي، دا دقیقا دردون کيده او د نمنلو ورده. یا بدای چې هغه قوم باوجود دي چې بيخي مجبور دي اطاعت کوي او عقده بنسي، واټن بده دي پترمنځ او د دولت ترمنځ پیدا کیږي، او یا بنو دای چې هغه به ورته عقده نسي او منتظر به چې څو وخت قدرت په باندې لاسې په باندې بریږي او قدرت په باندې پیدا کوي تر څو په باندې حمله وکړي، خپل ځان دفاع وکړي. او دا دفاع د هر انسان حق ده، دا خپل ډول تعرض ده. اما د نن په کور کې چې ته د نن په کور کې قانون وزکه، دا یو ډول اما په شخصي حریم کې دخالت نه چترغلې، یو دخالت کې اما د کور د نن ماتوایش ته خوخي م سرګندو ته ساز صحبت مکوه چې تا واده کړې. ولی ته څه دلیل لري؟ ته اته قلغه دلیل خو درته وه قناعت کولندای چې ما ته قناعت راکا، دا خو د کلو څخه دغه استلات راسو، د خو استلات وایز بابا دم تایدم اینه میرواج است. چرا بچی دلیل دغه دلته ډیر دغه قوانین دردونکي دي زورونکي دي وطن خو پرېده اته نفرت پیدا کیږي د خلکو نظام مقابل کې.
اغلی نیازی تاسو ته د افغانستان د خلکو اقتصادي حالت معلوم ده، لدی ارخم دوی په ډیر مشکل سره دی واده پیسې برابرې بیا نو خرید کوي، ناوې ته جامې اخلي، سره زر اخلي، خلکو ته د ډوډۍ د برابرولو پیسې لګوي، یو نیم کالای به نورو کسانو ته د توفی په څیر هم کوي. ښه دغه ټول کارونه خلاص ولا بل اخره بیا د غلطه ته په واده کې د ساز او سرود نه پریکتی، څومره مایوسه کیږي او څومره په دې پښیمانیږي چې کاش دا واده بخې ما کړی نه وای.
دقیقا دغه څه ده، یو ډول دل سردی پیدا کیږي، دغه د چې مخکې ویل چې دا وقدس انسان سي په دغه دلیل نسی ممانعت خپل وقدا پیدا کیږي، خپل یو ډول تعرض د پرچا باندې چې دی کوي. دغه شرایط په کتو سره موږ ځوانان د کلو څخه د اصلي د دوبۍ ته مزدوري ته او په وسنۍ شرایط کې چې بالکل بیچارهګان نه کارسته نه زمينه د کار ورته مساعد کړي، ته ولې په دغه قوانینو په ځای لار زمينه سازي وکړه د پرمختګ لپاره، د کار لپاره، د تحصیل لپاره ځوانانو ته، ځوانانو ته فرصتونه د کار نشه په څومره مشکلات هغه بیچارهګان هغه کسان تحصیل کړل لسانسا ماستری لري هغه نن ولاړ دي کچالو پیاس خرسي چې ته ودرېږي چې بل لور می د غاړې د ودوم رواجونه غواړي رانه په هغه رقم بدبختی باندې امادګي ونیسي او بالاخره تورته قانون وزکه چې خوشحالي مکوه. یعنی ډیر فشار ده بالکل ایما په نظر هغه اخرین انتها ته د خلک رسیدلې دي، دوی دغه غواړي چې نور کور په کور خلک پورته سي ورپسې خپل د کور د چاړو د پنجاو د کاچوغو د هغه وسایل چې دوی په کور کې لري د هغه په وسیله باندې د خپل دفاع وکړي او د دوی په مقابل کې پورته سي خپل د حق غوښتنه وکړي، ځینې ځکه چې دوی نه په وزر پوسو، نه په ننواتې پوسو، نه په نړیوال فشار پوسو، نه په دغه چې د دې لپاره د شرم ځای ده چې تر اوسه دوی مشروعیت نه لري، نړیوال مشروعیت نه لري، نه په دې پوسو ولې داسې قوانین وضع کړي چې نور هم نه دي نړیوال په رسمیت پیژني، نه دي خپل ولس درڅخه یا خپل رعیت درڅخه راضي ده. دا خو نه شرعي نظام ده او نه هم اجتماعي نظام ده، په هیڅ نظام کې داسې نشته چې دومره قیدات یا دومره ساحه تنګ شي خلکو ته چې خلک ځان په یو معبس کې احساس کړي، په یو قید کې احساس کړي. نو دلته خو طبعا همیشه د ما بس په خلاف باندې مابوسینی هغه په دې فکر کې دي چې څو وخت د انتقام د اخیستلو لپاره وچت سی خپل اقدام وکي، یعنی آمادگی پوره هغه لري د اقدام کولو لپاره، فقط فرصت ته په کتو سره منتظري. دغه سی حالت دی اوس غوړه کړی د افغانانو ته.
bale دا یوازې ودونه نه دي چې موسیقي پکې بند شوی ده، لدین وړاندې پر رستورانتونو کې موسیقي بند سوله، په شخصي موټرو کې خلک مانا کړی چې موسیقي بناوري، په خاري موټرو کې هم ناوري دل کیږي. کله تاسو نه لسی پوښتنه وکم چې خپل د موسیقي څومره خوخيږي، څومره پاوري دل سره هغه شی بعد پام غلطيږي.
مننه ژوندې وسی. موسیقي داسې یو څه شی ده د خوشي او د احساساتو او د جذباتو په وخت کې دقیقا هغه لکه موږ خوخيره د چندکی.
تاسو ته ښه وخت غواړو، ډیر زیات مننه چې موږ سره مو په دې خبرونه کې ګډون وکړ.
مننه په عزت اوسې.
د اسلام دین هم په ودونو کې خوخي نه د منه کړي. د علوم اکاډمۍ د دینی برخې غړی او د پانتون استاد نور الله کوثر په دې اکله وایي،
په ودونو کې خو خوشحالي کول جایز دي او بلکې سنت هم دي. همدا رقم د نوې ځوانانو ماشومان او د ځانګړو طبقې لپاره خپل منځ کې دایره وهل هم جایز دي او سنت دي، بلکې جایز دي. سنت دي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام امر کړی ده چې تاسو دف یا دایره وهي په ودونو کې، اعلن النکاح و بلو بالدف و ایتاس النکاح اعلان کی خبر ور کی خلط النکاح نا جائز دی او نور خوشحالی کول جائز دی. خو پک نور دے گناہ او دے معصیت کارونه جائز نه دی. د ګناه کارونه لکه په دې کې ناروا عمل وسی، ځینې ودونه کې خلک نشباب استعمالوي، په ځینې کې بیا ډېر دومره افراط کې خلک زوريږي پکې او گاونډیانو هم سایګان ترې نه په تکلیفي، خلک موزیک غږی دومره جګه اواز یو چې دا گاونډیان خوب نسی کولای که شپې کې ورځې هم ترې نه عذاب دي. دا کارونه په ودونه کې د دې لپاره چې اذیت ده جایز نه دي. شریعت خوشحالي جایز کړی ده خو اذیت او آزار جایز کړی نه ده. او همدارقم معصیت او ګناه چې په هغه کې لکه استعمال د الکول او داسې موزیک چې بغیر کې فحشا او نادرست کلمات او ناسزا کلمات وي دا به شریعت کې جایز نه ده. شریعت دې سره اړخ نه لګي. تاسو سرود چې بغیر کې ناروا کلمات نه وي ناروا غنوي هغه سرود اسلام لغې سره مشکل نه لري.
و مختل چې د طالبانو د حکومت نظر هم د موضوع په اړه ولرو خو دې خبرونه ترخ پرې دو پورې زموږ پښتنې سبب نه کړي. قدر من دوستانو په دې لچ دی افغان میرمنو ټولستون جهال شینی منړی خبرونه پای ته رسبو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر لمغ سره شریک کړئ نو دی واتس اپ په دې شمیره لمغ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420214 شپږ سو یو. دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا خې چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
سلام او ورځ مو په خیر. لازادي رادیو څخه مو درسی ساعت ته هرکلی کوم. ګرانو زده کوونکو ته به نن په درسی ساعت کې د لسم یولسم او دولسم ټولګي او جغرافیا تدریس شي. یادونه کوم چې د خبرونه درسی مواد د لرن افغانستان تعلیمي موسسه چمتو کړي او لازادي رادیو خبريږي. د لسم ټولګي زده کوونکو په تیر درسي ساعت کې ول وستل چې ځنګلونه د فوتوسنتیزس د عملیې په واسطه له هوا څخه کاربون دای اکساید اخلي او په هوا کې اکسیجن آزادوي. بل ګټه ای دا چې د ځنګلونو موجودیت د نادر ژویو لپاره یو امن چاپیریال دی. نن به د طبي جغرافي په برخه کې یو جالب باس ولولو. دا درس آتش فشان یا اور غورځون کیدی. نن به خون کوي هغه عوامل را بیان کړی چې د ځمکې په ځینو برخو کې د آتش فشان لامل ګرځي. دا چې آتش فشان د ځمکې لپاره کوم آفات او زیانونه له ځانه سره لري نو دا به خون کوي مبتا بیان کړي.
اور غورځون کی یا آتش فشان، تاسو په هیڅ شي اور غورځون کی څه دی او څنګه رامنځته کیږي؟ اور غورځون کی آتش فشان د ځمکې د ننه طبقه مګما د اورینو مدارونو پورته خواته راتلل دي چې د ډېرې لوړې تودوخي، فشار، کیمیاوي او فزیکی بدلونونو له امله له ځمکې څخه راوځي او د ځمکې پر مخ بدلون راولي. په لاتیني ژبه کې آتش فشان یا اور غورځونکي ته ولکانو یا ولکان وایي. اورښندونکي توکي په ډېر لوړ فشار سره د ځمکې دننه طبقو څخه راوځي. ځینې وخت په وچ کې مخروطي ډوله غونډې جوړوي او په لوړ غږ سره چوي، او ځینې وخت له کومه ځای څخه چې آتش فشان راووځي یا مګما مواد راووځي نو بیا تر ډېره لرې ځای پورې پراته وي. د اور غورځونکو له خولې څخه لوګی، دودان، ډبرې، د اور ټوټې او ویلې شوي ټینګ توکي راووځي چې لورو خواو ته خپرېږي. د هغو مخې ته چې هر څه ورشي د ډېرې تودوخې له امله یې ویلې کوي. د دغو تودوخه د سانتیګراد له 200 څخه تر 1200 درجو پورې رسیږي. اوسپنې، ودانۍ، ځنګلونه، موټر او تیږه چې په مخه ورشي له منځه یې وړي، ویلې او سوځوي یې. دغه خوځنډ خوټېدونکي توکي لکه د بهېدونکو شان پر مخ ځي چې لاوا ورته ویل کیږي. رنګ یې تک سور یا سپین یا نارنجي وي. کله چې آتش فشان په فعالیت پیل وکړي نو د اور د شغلو رنګ یې سپین وي، نارنجي وي او یا هم سور وي. ټینګوالی یې زیات وي. د اوبو په شان وي چې بهیږي خو د اوبو په شان نری نه وي. بهېدل یې د اوبو په ډول دي اما غلظت یې ډېر دی نو ځکه بهېدل یې کرار کرار وي. نو ځکه د ټینګوالي له کبله ورو ورو پر مخ ځي. د چاودنې پر مهال له اور غورځونکو څخه د اور لوبي په شان سره او تاوده توکي په بېلابېلو کړیو کې بهر پرېوځي. څه وخت چې آتش فشان په فعالیت پیل وکړي نو د اور لوبي په شان تاسو په تصویر کې ووینئ چې یو ډول شعاوي یې د اچفشان څخه په وجود راغلی چې دا د اور بصیر کې ورځي او دا د اور ټوټې چې د اور برخې چې د تناو و رسیو او د یو شعا په ډول معلومیږي. د آرام سمندر ختیز او لویدیځ ته ډیر داسې ځایونه شته چې د جیولوجي په بیلابیلو وختو کې فعال او توده اورغورځونکي وو، لکه څنګه چې جاپان زیات اورغورځونکي لري. همدارنګه د آرام سمندر بغلو ته هم ډیر د ساحې وې چې د وخت په جریان کې دوی د ځانه څخه فعال اتشفشان درلودل. له همدې امله د آرام سمندر غاړې د اورینو کړیو یا فایر رینکس په نوم یادوي، چې ځینې وخت د لرې ختیز ټاپوګانو کمچتکا، هوایی او د امریکې لویدیځې غاړې هم پکې راځي. یعنی په هماغه ځایونو کې هم دغه ډول اتشفشان په فعالیت پیل کوي او اتشفشان څخه د لومړی د مګما وروسته د لاوا په شکل مواد بهیږي او هر هغه څه چې رامنځته کیږي هغه د طبیعت تاوان دی، لکه زیاتره وخت ځنګلونه د اتشفشان څخه له منځه ځي او زیاتره وخت چې کله اتشفشان په فعالیت پیل وکړي د زلزلې باعث ګرځي. نو په مجموع کې اتشفشان چې دي د طبیعت لپاره تاواني او ضررمن دي. د هند سمندر، د اطلس د سمندر، د تیمور ټاپوګانو، جاوا، بالی ټاپو، د مدیترانې تر غاړو، په تیره بیا د سیسلی او وزو شاوخوا او په ایران کې د ازور او کنری ټاپوګان ټول په تیر وخت کې اورغورځونکي وو. د آیسلینډ اورغورځونکي په کال 2012 کې دوه ځله فعال شوي دي. په 2010 میلادي کال کې دوه ځله دغه فعال شوی دي چې د هیواد د ککړوالي سبب همدارنګه د اروپایي هیوادونو الوتکو پروازونه له خنډ سره مخامخ کېدل. 2010 میلادي کال کې د آیسلینډ اتشفشان دوه ځله په فعالیت پیل کړی وو.
د اورغورځونکو یا آتشفشان په برخه کې مول وستل چې د نړۍ په ځینو سیمو کې آتشفشان همیشه فعال وي او د کال په بیلابیلو وختونو کې راوځي. ډیر کله د آتشفشان لامل د ځمکې په تل کې ځینې مدني تشې رامنځته کیږي او دا تشه بیا د زلزلې لامل ګرځي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځی له ازادي رادیو پایلې کی دا خبرونه هر ونی له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو
خبرونه په دې برخه کې د یو لسم ټولګي د جغرافي واردی. تیر هفته د نفټو په باس کې په دې پوښو چې کله نفټ له څاره وېستل شي نو ترینه څو ډوله مشتقات تر لاسه کیږي چې دغه ټول مشتقات د انسان په ژوند کې خورا ارزښت لري. نن د طبي زیرمو د درس په سلسله کې قانونه او انرژي لولو. په دې برخه کې لومړی خونکې راته د اوبو د منابعو په برخه کې معلومات راکوي او دا برته وي چې د اوبو او نورو کاني زیرمو څخه د برېښنا د تولید ترمنځ څه فرق دی. په دوام به دا وروشي د افغانستان د اوبو منابع د برېښنا د بندونو د جوړولو لپاره څونه مناسب دي.
موضوع قانونه او انرژي. قانونه او انرژي د حالات څرنه الف او ب. د افغانستان سندونه د اوبو د برښنا ترسکولو ډیر ښه سرچینې دي، ځکه چې د افغانستان د سندونو اوبه تیزي او کېدلی شي چې په هر سیمه کې خړوبې پر جوړ شي یا ځړوبې پر جوړ شي. له دې پلوه یو شمیر هغه بندونه چې پخوا د برښنا د تولید لپاره جوړ شوي وو کافي دي او باید چې د برښنا د انرژي تولید لپاره د سندونو څخه لا زیاته ګټه واخیستل شي، ځکه چې حرارتي برښنا له ځانه څخه مصارف لري، ضایعات لري او د کاربن تولید ورسره زیاتیږي. خو حبیزه برښنا هیڅ نو مشکل نه لري او بیل مصرف برښنا ده او د دې ترڅنګ هیڅ ضایعات له ځانه سره نه لري. نو په هر هغه هیواد کې چې اوبه زیاتې سندونه پریمانه وي نو باید د حبیزه برښنا څخه استفاده زیاته کړي، بندونه جوړ کړي، توربینونه پر نصب کړي او د خپل سیمې د آبادولو په خاطر څخه استفاده وکړي. همدارنګه هغه توربینونه چې د اوږدو کلونو په ترڅ کې ورڅخه کار اخیستل شوی ویجاړ او اصلاح شوي دي، لکه د کجکي د برښنا بند فابریکا چې اوس استهلاک شوې ده، هغه موده چې د نوموړي شرکت لخوا چې دلته د برښنا فابریکا جوړه شول وخت ټاکلی وو چې دغه فابریکا 15 کاله استفادې وړ ده، وروسته باید نوې سي، باید ترمیم سي، باید تغییر پکې راوستل سي. اوس یې په 10 کلونو لا زیات وخت کېږي چې تیر شوي دي، اما هغه ترمیمات چې باید وسي هغه نه ترسره شوي او د بند کاسې هم له رسوبي موادو څخه ډک شوي دي. د اوبو حجم یې هم کم شوی دی، ځکه چې هلته خټې وو، ډبرې وو، نور څه داسې شته چې دغه بند یا دغه کاسه لکه د دالې بند یا دالې کاسه یا د کجکي بند یا د کجکي کاسه دا پاکېدل غواړي تر څو ډېرې اوبه ذخیره کړي، نو ځکه بیا رغونې ته کلکه اړتیا لري. بعد د هیواد په ځینو ولایتو کې د برښنا د تولید لپاره د باد له انرژي څخه کار اخیستل شوی دی، خو ډیر لږ. حال دا چې په هیواد کې ډیر موسمي بادونه لګیږي، لکه د هرات او نیمروز په ولایاتو کې 120 ورځنی بادونه، 120 ورځې هلته باد دی او کولی شي چې د بادي برښنا پنکې وڅرخوي. که چیرې په هیواد کې د باد له انرژي څخه د استفادې لا زیات امکانات برابر شي، د باد له انرژي څخه به لا زیاته برښنا ترلاسه شي. خو یو مشکل دی، هغه دا چې د بادي برښنا کومې دستګاوې چې دي هغوی زیات مصرف لري، زیاتې پیسې غواړي، نو ځکه د زموږ اقتصادي حالت جوړ نه دی، د بحران په حالت کې یو، مشکلات لرو، غربت او مسکنات زیات دی، نو ځکه د دا ډول ترمیماتو او جوړښتو څخه استفاده نسو کولی. د باد له انرژي څخه به لا زیاته برښنا ترلاسه شي او برښنا ته به د هیواد اړتیاوې پوره شي.
افغانستان کې د انرژي د تولید د سرچینو په برخه کې مول وستل چې که څه هم د برېښنا د تولید په برخه کې له اوبو څخه څناڅه استفاده شوي، خو باد چې اوس په نړۍ کې د پاکې انرژي د تولید یوه ستره سرچینه ده او افغانستان ډیر بادي سیمې او دښتې لري، خو د انرژي د تولید په برخه کې پرې پانګونه نه ده شوې.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د 12 ټولګي ګرانو زده کوونکو درسي ساعت ته هر کله راشي. نن به د ترانسپورت په برخه کې ځمکنی حملو نقل یا ترانزیت ولولو. په دې برخه کې ښوونکی لومړی د ځمکنی ترانسپورت څرنګوالی راته بیانوي او دا به واورو چې ځمکنی حملو نقل د یوه هیواد په اقتصاد کې څه ونډه لري، دا چې په افغانستان کې د ځمکنی حملو نقل په برخه کې څه اسانتیاوې شته او ځمکنی حملو نقل ته څونه زمینه برابره شوې، نو د دې پوښتنو ځواب د ښوونکي په درس کې اورو.
د حملو نقل د منظم مواصلاتي سیستم شتون د ټولنیز او اقتصادي صنایعو په ګډون پرمختیا بنسټ جوړوي. یعنی که چیرې موږ یو منظم حمل نقل ولرو، دا په دې معنی چې موږ به یو قوي اقتصاد ولرو او زموږ صنایع به د پرمختیا په حالت کې اوسي او په هیواد کې د ټولنیز اقتصادي یووالي د رامنځته کېدو سبب ګرځي او د خدماتي موادو او اطلاعاتو د انتقال لپاره اسانتیاوې جوړوي. په ملي سویه سوداګري پرمختګ کوي او له هغې سره یو ځای د پرسونل استخدام او عواید هم زیاتیږي، د ژوند سویه هم لوړیږي. د دې ډول زیربناوو شتون په افغانستان کې د ځمکې د جغرافیې جوړښت په پام کې نیولو سره چې په ځانګړو او جلا سیمو ویشل کیږي، د هم نقل اسانتیاوې په کولاده ارزښت لري. په تېره بیا د صنایعو پراختیا چې ده هغې پرته سنتي موسسو ته د اومو موادو او انرژي تولیدونکي مواد او د هغو تولیدات استهلاکي سیمو ته انتقالېدای نه شي، ډېر به ستونزمن حالت وي. د حمل نقل پکې کې دو سره به د خلکو کارونه چټاکسي او په دې سره به وکړای شي چې خپل ورځنی اهداف په اسانۍ سره لاسته راوړي. د منځنۍ اسیا په جنوب کې د افغانستان د جغرافیایي موقعیت په پام کې نیولو سره د تاریخ له ډېرې پخوا دورې څخه د یوې اوږدې مودې لپاره د ختیځ او لویدیځ او د شمال او سویل ترمنځ د سوداګرۍ اړیکو په تامین کې ډېر اهمیت لري. د دې تجارتي او فرهنګي اړیکو دوام د هیواد د ژوندانه د سویې په لوړولو کې د اقتصاد او فرهنګ له پلوه ډېر مهم رول لوبوي. له میلاد څخه مخکې په څلورمه میلادي پیړۍ کې د پوځي یرغل په پای کې د یونان او هند ترمنځ سوداګریزې اړیکې د افغانستان له لارې تامین شوې وې. په لومړي میلادي کال کې د یونان بختري پادشاهانو په وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ اړیکو په تامین کې لوړ مقام درلود. بلخ د هغې لارې د نشتېدو ځای ګڼل کېده. په همدې ډول د ورېښمو او درملو لار چې د ورېښمو لاره د چین د سینکیانګ ایالت څخه شروع بیا تر مدیترانې سمندرګي پورې ده 1000 کیلومتره اوږدوالی لري او د درملو لاره یا د لاجوردو لاره چې د منځنۍ اسیا او اروپا ترمنځ ده د کوشانیانو د امپراتورۍ په دوره کې له دې هیواد څخه تیرېده. نو له همدې امله د بلخ ښار د لویدیځ اروپایي او ختیځ چینایي او هندي کالیو د تبادلې مرکز و. یعنې دلته به اروپایي چینایي او هندي اجسام تبادله کېدل. دغه د خرڅلاو مرکز و. د امیر عبدالرحمن خان د حکومت په وخت کې د نوو کاروان سرایونو آبادول او په هیواد کې د دننه د سوداګرۍ د محصول لغوه کېدل د سوداګرۍ او اقتصاد لپاره زمینه برابره کړه. انګلیسانو له کراچي څخه تر کوټې یعنی چمن پورې د اوسپنې کرښه وغځول خو د هیواد خارجي تجارت ته پاملرنه ونه شوه. تر 1910 میلادي کاله پورې چې د 1908 لمریز کال سره سمون خوري ټول مسافرتونه په پلي ډول وو او یاوړل او راوړل د حیوانات په مرسته سرته رسېده. له هغې څخه وروسته په حمل نقل کې له عصري وسایلو څخه ګټه اخیستنه په چټکۍ واده وکړه. په 1909 میلادي کال کې د امیر حبیب الله خان په دوره کې د لومړي ځل لپاره موټرونه د دیملر له کمپنۍ څخه په ممبئی کې رانیول شول او په کابل کې په کار ولوېدل. 50 تنه کارګران هم ممبئی ته واستول شول چې د موټرونو تخنیکونه یا د موټر تخنیکي کارونه زده کړي. په دې ډول د موټرونو شرکت د درباریانو یا د هم د شاده خلکو لخوا جوړ شو. تاسو په تصویر کې لومړني موټر وینئ چې د لومړي ځل لپاره جوړ شوی دی. د کاروانونو د تګ او راتګ لارې ترمیم شوې. د موټرو لپاره نوي سړکونه د کابل جلال آباد، جلال آباد لغمان، کابل جبل سراج، کابل لوګر او کابل غزنی ترمنځ جوړ شول. د ټول هیواد په ښارونو کې کاروان سرایونه د سرجیا رباتون په نوم په خلکو ودان شول. د دوو رباتونو ترمنځ واټن 6 کرو تقریبا 18 کیلومتره وو. په دې سره سربیره د سندونو له پاس عصري پلونه د موټرو د تګ او راتګ لپاره جوړ شول. د امانیا په دوره کې او له هغې څخه وروسته ځمکنیو مواصلاتو ته زیاته پاملرنه وشوه. د سړکونو جوړول او د مواصلاتي کرښو پرمختیا یو لازمي امر وګڼل شو. څرنګه چې افغانستان په وچ پورې تړلی هیواد دی او سمندر ته لار نه لري، نو له همدې امله په هیواد کې د نننیو او بهرنیو اړیکو تامین لپاره له ځمکني او په دویم پړاو کې له هوایي ترانسپورت څخه اغېزمنه طریقه نشته.
په افغانستان کې د ځمکني حملو نقل په برخه کې خونکي لنډه تاریخي سلسله بیان کړه او دا مول وستل چې د سیمې د نورو هیوادونو په څیر په افغانستان کې هم د ځمکني حملو نقل لپاره کار ډیر پخوا پیل شو، خو تحولات د دې لامل شول چې دغه چاره هیڅ راز پرمختګ ونه کړي.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونې محلويش ته غوښونې سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون د یک شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاره تاسو ته خپریږي.
گرانوز د کونکو مننه چې لازادۍ رادیو څخه مو درسي ساعت تر پای واورید. نو په دې تم چې په درسي ساعت کې وړاندې شوی درسونه د خوونځي په درسونو کې در سره مرسته وکړي. خبرونه هم دلته پای ته رسو. د خدای په امان.
تاسې دا خبرونه اوري او دا خبرونه لتاسي یا ستاسي د کورنۍ لغړی سره پز دکړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په ژغیزه باندې را تخپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.